وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په روان یو ساعت کې به تاسو د ازادۍ راډیوي مجله واورئ. لاغې مخکې خبرونه او څو ریپورټونه هم لرو. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د رایو په اکثریت په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت د دورې د تمدید پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر حامد کرزی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه په خبرو کې د شپې لانجمن عملیات پای ته ورسیږي. او ملګرو ملتونو د ایران لپاره هم د بشري حقونو په برخه کې د دې سازمان ماموریت تمدید کړی دی. پاموکلی بشپړو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د 2013 کال د مارچ تر 23 پورې په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت دوره تمدیدیږي. پریکړه لیک د افغانستان دولت ته د مسؤلیتونو د سپارلو ملاتړ کړی. ویلي دي دا بهیر به افغان دولت ته د خپل راتلونکي مشرتابه او مالکیت صلاحیت ورکړي. امنیت شورا وایي چې یوازې پوځي حل په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لاره نه ده. پریکړه لیک د امنیت، اقتصادي ودې، سالم ادارې او پرمختګ په برخه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د هر اړخیزو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی او پکې راغلي چې د دې ستونزو د حل لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه ده. ولسمشر حامد کرزی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه په خبرو کې د شپې لانجمن عملیات پای ته ورسیږي. خاغلی کرزی چې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ د څلورمې دورې محصلینو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې زیاته کړه چې په تیر وخت کې د شپې لخوا د ځینو عملیاتو له وجې د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوي شوې دي. د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په افغانستان کې د جګړیزو عملیاتو له پای ته رسولو مخکې اوس واکمن محارب ځواک ته اړتیا لیدل کیږي. امریکایي جنرال جان الن پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل چې د امریکا پوځ په 2013 کال کې د یو پام وړ قوت ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې 8000 سرتیري ښه شمېره ده، خو په دې اړه باید د ولسمشر مبارک اوباما نظر هم وپوښتل شي. جنرال الن همداراز وویل چې د افغان ځواکونو شمېر به په راتلونکي کې ښایي شاوخوا 2500 سرتیري وي چې د اندازه بله اوسنۍ شمېرې څخه تقریبا 3000 کموي. او په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیر 1990 هجري لمریز کال کې په دې ولایت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې له 600 زیات کسان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبیل هم پرون په خپله اونیزه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د تیر یو کال په جګړو کې یوازې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر 310 تنو ته رسیږي. سمنوال الهام زیاته کړه چې په وسلوالو حملو، چاودنو او د تشدد په نورو پیښو کې د ملکي وګړو ترڅنګ 150 تنه وسلوال طالبان او د پولیسو شپېته تنه منصوبان هم وژل شوي دي. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر میخایل مارګیلوف وایي چې په سوریه کې روان کړکیچ باید پای ته ورسیږي او ولسمشر بشار اسد باید په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. مارګیلوف چې په عین حال کې د افریقا لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازی هم دی، د امنیت د شورا د مشر څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازی کوفی انان د سولې د پلان ملاتړ کړی. مارګیلوف وویل د امنیت شورا پریکړه لیک که څه هم اجرایي صلاحیت نه لري، خو د زیاته کړه د سوریې چارواکي دا باید په یاد وساتي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب شوی دی. مارګیلوف وویل چې ولسمشر بشار الاسد د لومړي اقدام په توګه باید له لویو ښارونو څخه پوځي ځواک وباسي او هغه سیمو ته چې جګړو ځپلي بشري مرستې پرېږدي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ماموریت دوره پرون نوره هم وغځوله. روسیه، چین او سوریه د هغو 5 هیوادونو په ډله کې وو چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د پریکړه لیک پر ضد رایه ورکړي. پریکړه لیک ته 2 هیوادونو موافق رایه ورکړي او 9 هیوادونو د رایو له ورکولو ډډه وکړه. د مالدیف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ته چې له 5 کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د ځانګړي راپورټ ورکوونکي په توګه ټاکل شوې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هیواد ته سفر وکړي. د رواني میاشتې په فایل کې یو راپور خپور کړ چې په ایران کې د ادامونو د ناڅاپي زیاتوالي خودنه پکې شوې وه. په دې رپورټ کې ویل شوي وو چې په تیر یو کال کې په ایران کې 650 کسان ادام شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یوازې چین چې د نفوسو شمېر یې تر ایران 2 ځلې زیات دی، د ادامونو د شمېر له پلوه له ایران څخه وړاندې دی. احمد شهید په ایران کې له اقلیتونو سره ناوړه چلند او د همجنسبازانو او کارګري ټولنو د ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې. ایران ویلي چې په ایران کې د بشري حقونو د خبریال په توګه د احمد شهید ګمارل د دې هیواد پر ضد د لویدیځ د اقداماتو یوه برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړی چې څنګه د یهودي میرسایونو له جوړولو سره د فلسطینیانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دې شورا چې مقر یې په ژنیو کې دی د شپږ دېرش غړو نه دې پرېکړه لیک ته شپږ دېرشو مثبتې رایې ورکړې، لسو هیوادونو د رایې ورکولو نه ډډه وکړه او د امریکا متحده ایالاتونو یې پر ضد رایې ورکړه. یو امریکایي استازي وویل چې دا ډول اقدامات په منځني ختیځ کې دوامداره او دایمي سوله نه شي راوستلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دې پرېکړه لیک انتقاد وکړ. وی ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې یو ریاکار اکثریت راټول شوی چې د اسرائیلو سره مخالفت لري. نړیوالې ټولنې د یهودي میرزایونو د پراخولو لپاره د اسرائیلو پر اقداماتو انتقاد کړی او هغه یې غیر قانوني بللی دي. د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو کسانو په وژنه تورن چې ویل کېږي له افراطي ډلو سره یې تړاو درلود پرون ووژل شو. فرانسوي چارواکي وایي تورن محمد میرا د هغه دوه دېرش ساعتن خطې په پای کې ووژل شو چې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي په تولوز ښار کې د دپرکور د پولیسو له برید وروسته پیل شوه. ویل شوي چې نوموړی د حملې پر وخت له کړکۍ راودانګل او پر پولیسو یې ډزو ته دوام ورکوه. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي پولیسو ته د دې عملیاتو د بریا مبارکي ورکړه او ویل
توت ا ایتی فی پور که لو تیور سوا لیوری ا لا جوستیس.
سرکوزي وایي ټول لازم اقدامات ترسره شول څو قاتل عدالت ته وسپارل شي، خو دا ممکنه نه وه چې دې هدف ته د رسېدو لپاره د خلکو ژوند په خطر کې واچول شي، ځکه په کافي اندازه وژنې شوې. د فرانسوي څارنوالانو په وینا محمد میرا درې واړه حملې چې دی پرې تورن دی په ویډیو کمره ثبت کړي. پولیس وایي دوی اوس مهال د څلیرش کلن میرا دا ادعا نشي تاییدولی چې وایي خپله ثبت کړې ویډیو یې پر انټرنیټ خپره کړې او دا چې د القاعده ډلې سره تړلې. او پولیسو ته یې ویلي چې په روانه میاشت کې درې فرانسوي پوځیان، یو یهودي راهب او درې یهودي زده کوونکي په جلا بریدونو کې د وژلي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده چې په ترڅ کې به تاسو ادبي، کلتوري او فرهنګي مسایل واورئ. خو تر هغې مخکې دوه ریپورټونه لرو. په یو ریپورټ کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو قومندان د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلي دی په 2013 کال کې په دې هیواد کې پیاوړي ځواک ته اړتیا لري. او نن په پاکستان کې د مارچ 23 نیټه لمانځل کیږي. په دې مسلو ریپورټونه لرو له موږ سره اوسئ. جنرال جان الن چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قمندان دی د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلي په 2013 کال کې د په افغانستان کې یو پیاوړي جګړې ځواک ته اړتیا لري. په دې اړه په موکې د احمد تکل ریپورت ده.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره د پاموړ محاربوي ځواک په کار دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه په واشنگټن کې تاوده بحثونه روان دي. جنرال آلن وویل زما نظر دا دی چې د امریکا پوځ په 2013 کال کې یو د پاموړ قوت ته اړتیا لري. د سنا په غونډه کې جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین پوښتنه وکړه په څه شمیر 8,500 بس دي، او جنرال آلن په ځواب کې وویل
My opinion is that we will need significant combat power.
زما نظر دا دی خاغلیا چې موږ به په 2013 کال کې یو د پام وړ قوت اړتیا ولرو. آتش په تزر خش میره دا خاغلیا خو زه په دې اړه باید د ولسمشر باراک اوباما څېړنه او نظر هم
وپوښتم.
د امریکایانو اوسنۍ پلان دا دی چې هغه ټول 3,000 اضافي سرتیری چې د ولسمشر باراک اوباما په امر افغانستان ته استول شوی وو د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې وایستل شي، او په دې توګه به 8,500 سرتیری له طالبانو سره د جګړې په ډګر کې پاتې شي. جنرال آلن له دې مخکې ویلي وو چې دای به د روان کال تر پایه په دې اړه چې په 2014 او 2014 کلونو کې به امریکایي ځواکونه په کوم سرعت سره وځي خپل نظر څرګند کړي، خو تمه ده چې دای به خپلې سپارښتنې په روانه نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ولسمشر باراک اوباما د دوهمې دورې بریالیتوب ته پکې هیله من دی وړاندې کړي. د امریکا ځینې مخکښ جمهوري غوښتونکي سیاستوال غواړي چې سپینه مڼۍ د افغانستان په هغو سیمو کې چې په تیرو څو اونیو کې د ماتو لړۍ هلته د امریکا د تګلارې په اړه پوښتنې رامنځته کړي په زیات شمیر پوځي ځواک وساتي. خو د ولسمشر اوباما د ډیموکرات ګوند سیاستوال بیا د افغانستان له اوږدې جګړې څخه چې لګښت یې خورا زیات دی د ژر تر ژره وتلو پلوي کوي. جنرال آلن یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو شمیر به په راتلونکو کې ښایي شاوخوا 2,30,000 سرتیری وي چې دا اندازه به له اوسنۍ شمیرې څخه تقریبا 100,000 کموي. سپینه مڼۍ هیله لري چې د افغان ځواکونو د روزنې د تمویل لپاره د لویدیځ مرستې به په روانه مې میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی مارک ګراسمن اوس مهال د لویدیځو هیوادونو په پلازمینو ګرځي څو د دې مقصد لپاره ده هغه مالی ملاتړ جلب کړی.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د مارچ 28 نیټه د پاکستانیانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده چې له تیرو 47 کلونو راهیسې هر کال په دولتي کچه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت نن په ټول پاکستان کې عمومي رخصتي ده. دا چې دا ورځ د څه لپاره لمانځل کیږي او د پاکستانیانو غوښتنې او نیوکې څه دي، له پیښوره پرې د ازادۍ راډیو خبریال یو رپورټ چمتو کړی. دا رپورټ ورو ورپسې تاسو د ازادۍ راډیو مجله اوریدلی شئ.
پاکستانیان دا ورځ ځکه د ملي ورځې په توګه لمانځي چې کابو 2 کال وړاندې یعنې د 1940 میلادي کال د مارچ پر 28 د لاهور په منټو پارک کې د مسلم لیگ ګوند یو شمېر مشرانو تر یوې درې ورځنۍ ناستې وروسته د مسلمانانو لپاره د یو خپلواک هیواد د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیښور اوسیدونکی 25 کلن لطیف الله داودزی وای له هغې ورځې چې په اصطلاح په ښه او بد پوه شوی دا ورځ لکه د اخترونو په شان په ډېره خوشحالۍ لمانځي.
چونکه بری صغیر پاک و هند د غلامه په زنجیر کې تړلې شي، نو دغه مشرانو یو سوچ دا و چې د موږ کمراتون کې نسل له چې هغه ته مونږ یو آزاد وطن ورکو، هغه جدوجهد کو، مهنت کو او هغه قربانيان ورکي. نو نن مونږ په آزاد فضا کې ساخلو، نن مونږ په دې پاکستان کې اوسېګو.
آل انډیا مسلم لیگ وروسته ترغې دی یو خپلواک اسلامي هیواد لپاره مبارزه پیل کړه چې کانګرس ګوند د 1946 میلادي کال په عامه انتخاباتو کې د اوسنی پاکستان په ګډون نږدې د ټول لوی هندوستان په کچه ګټونکی اعلان شو. د منټو پارک ناسته چې قرارداد پاکستاني هم بولی په سیمه کې د مسلمانانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره تصویب شو. خود 400 اوسیدونکو منصور خان په دې نظر دی چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هیڅ هم د دې قرارداد د مقصد په باب فکر نه دی کړی.
د دې ورځ مانځل سره مونږ کې دا یو شعور خوره وجود شي چې دا ورځ د څه لپاره جوړ شوی او څه مقاصد وو، آیا هغه مقاصد زمونږ پوره کیږي که نه پوره کیږي. په دې باندې مونږ که سوچ وکړو نو پوره پوره طریقې سره چې دی زمونږ دا چې څه مقصد دپاره دا قرارداد مخکې شوی او هغه مقصد مونږ پوره نه کړلی شو. خو اوس هم که مونږ وګورو نو مونږ ټول مسلمانان متحد نه یو.
د مارچ پر 28 په ټول پاکستان کې عمومي رخصتي وي. د مرکز اسلام آباد په ګډون په څلورو واړو صوبو، ښارونو او ولسوالیو کې له جمهور رئیس صدر اعظم او اعلی وزیرانو نیولې تر اړوندو دولتي مقاماتو پورې هر یوې ځانګړې غونډې جوړوي او د دې ورځې پر اهمیت ویناوي کوي. بلخوا ډیری پاکستانیان بیا د دولت او سیاسي ګوندونو دغه ډول غونډې او ویناوي نمایشي کارونه بولي.
زمانو عبدالرزاق ته او د مردان سیدون کې ما زمون کم مشران او عقیده دې زمکې ته پر سمر قربانی ورکړې وي او دې زمکې ته پر چې کم دې سمر مهنت کړو. خو زمون بد قسمت دي جنن سبا زمون کم سیاستدانان دې زمون کم مشران دین واغه دې زمکې سره غداری کوي، دې زمکې چې کم حقوق تی غنه دا کوي او دې ملک سره پادارین کوي. روز تر روز جدید غرانی راځي او د روز تر روز جدید حالات خرابيږي.
په پاکستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دا هیواد له سختو سیاسي او امنیتی بحرانونو سره مخ دی. د عدلی او دولت ترمن ناندری ورځ تر بلې د سختدریزو وسلوالو مذهبي ډلو د فعالیتونو کړۍ پراخېدو نامنیو د سوند خوراکي او د اړتیا وړ نورو موادو په بیو کې بېساري زیاتوالي د برېښنا کموالي او مخ پر ودې اداري فساد ډیری پاکستانیان تر پوزې راوستي. پاکستانیان یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونه چې د دې هېواد په سیاست کې کلیدي رول لري د دې ټولو بدمرغیو او ناکامیو اصلي عاملین ګڼي او غوښتنه کوي چې نور باید خپلې ادعاوې او شعارونه په عمل کې پلي کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې د آزادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم آزادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې تاسې د ارواښاد پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د پنځم تلین په مناسبت یو مطلب اورئ.
او موږ لیونی په بارودو پسې ګرځو، خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي. څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي.
د ناولونو او ادبي ټوټو له ځوان لیکوال ګلرحمن رحماني سره مفصله مرکه لرو. د جنت لاره زموږ د دیونی د حکایت نوم دی.
کله ناکله ډیر وخت په کار وی چې مړی په دې پوشي چې بلې دنیا ته تللی وي. دوی مزل کاوم او په یوې دنګې غونډۍ باندې ختل.
فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی.
افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری د سارک د ادبی فستیوال جایزه وګټله. خاغلی سولمل شینواری ته دغه جایزه تیرونی د هغه د ادبی هڅو په خاطر د هند په لکنو کې د سارک د کلنی ادبی فستیوال په غونډه کې ورکړل شو. په دې غونډه کې د هند، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش په شمول د سارک د غړیو هیوادونو په سلګونو شاعرانو، کیسه لیکوالو او ادب پوهانو ګډون کړی و. د فارسی ژبې د کلاسیک شاعر منوچهری دامغانی د شعر او ژوند د څېړلو په منظور سیمینار جوړ شو. په دې علمي غونډه کې چې په کابل کې رابلل شوې وه، یو شمېر پوهانو او څېړونکو د منوچهری د شعر د ځانګړنو او د هغه د ژوند په باره کې خپلې مقالې واورولې. د غزنوي دورې شاعر منوچهری دامغانی زر کاله پخوا وفات شوی دی.
د کابو 2000 کاله پخوا زمانه رومي لیکوال او مفکر سیسرون ویلی دی چې بې کتاب خونه داسې وي لکه بې روحه بدن. له پکتیا څخه زموږ همکار لمر نیاسای ریپورت راکوي چې اوس د دغه ولایت خونو ته د ساور کولو په قدر ډېر خلک پوهېدلي دي.
په وروستیو وختونو کې د هغې پکتیا په زړه کې چې یو وخت به یې اوسېدونکو ښوونځی د کفر مرکز او کتاب د شیطان یاله ګڼله، خلکو کتاب لوستنې ته په خورا لویه کچه مخه کړې او ورسره هممهاله د کتاب لورنې په کاروبار کې هم پاموړ ښه والی راغلی. ګردیز ښار او د پکتیا د ډیری ولسوالۍ ښارګوټي او حتی کلیوالې سیمې اوس ډیر داسې ځوانان لري چې د ښوونځیو او پوهنتون پر کتابونو سربیره له عام بازار څخه پلورلي کتابونه هم د پام او ګټې وړ ګرځېدلي. دا چې په پکتیا کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې لاملونه څه دي، د سیمې فرهنګیان وایي له یوې خوا د پخوا کلونو پرتله د خلکو د سواد کچه لوړه شوې، ښوونځي ډیر شوي او تر څنګ یې د پکتیا پوهنتون وده او د محصلانو ډیرېدل هم په خپل ځای د کتاب لوستنې د فرهنګ په امیدو او پراختیا کې مرکزي رول لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال اسف خیل:
مختلف لاملونه دي. یو په پکتیا کې د لوستو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی چې ډیری ښوونځي لرو او همدارنګه په پکتیا کې پوهنتون موجود دی چې دې سره د کتابونو اخیستلو زیات شوي دي. یو لوی لامل بل دا ده چې پکتیا کې اوس ډېرې رسنۍ تلویزیونونه دا ډیر زیات ویني. کله چې دوی له کومې موضوع سره مخامخ کیږي دوی ته اړه ایستل کیږي چې د هغې موضوع اړوند کتاب ترلاسه کی وایخلي.
همدا ډول لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس په دغه ولایت کې د کتاب لستنې د فرهنګ د ودې په اړه بیا وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په تدریجي ډول په پکتیا کې د کتابونو خرڅلاو ډیر شوی. کتاب پلورونکي هم هر ډول کتابونه راوړي او د دې ترڅنګ د کتاب لستنې معیار لوړ او د مینوالو شمیر زیات شوی دی.
د نن تقریبا 15 کال وړاندې زه فکر نه کوم چې په پکتیا کې پورس کې یو یا دوه کتابونه خرڅېدل، نو اوس په سلګونو او لسګونو او سلګونو ته پورس کې د کتابونو هغه معیار رسیږي چې خلک یې اخلي، او دا د دې ښکارندوی ده چې خلک د کتاب د مطالعې سره آشنا سوي دي او خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه سوي دي. د کتاب د لوست معیار لوړ سوی، د کتاب د لوست مینوال زیات سوي دي.
که کتاب لوستنه ډیریږي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خرڅلاو کاروبار هم ورسره ښه کیږي، او دا مهال په پکتیا کې د لس کال وړاندې وخت پر تله د کتاب پلورنځیو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. اوس په گردیز ښار ولسوالیو کې تر شلو پورې کتاب پلورنځي پرانیستي، او دا کتاب پلورنځي په هغه معیار جوړ شوي چې د هر مسلک لارویانو ته د دوی د کار وړ کتابونه لري. علمی کتابتون هم د گردیز ښار یو شخصي کتاب پلورنځی دی. پر دغه کتاب پلورنځي تازه تازه څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ پانګونه شوې، او د جنوب ختیځون په کچه تر ټولو غني کتاب پلورنځی بلل کیږي. د همدې کتاب پلورنځي مسؤل قاری محمد نسیم وایي اوس په گردیز کې د کتابونو بازار ښه شوی، خلک هم د بیلابیلو مسلکونو کتابونه پیری، او په وینا یې د کتابونو له خرڅلاو څخه معلومیږي چې په پکتیا کې د پخوا کلونو پرتله کتاب لوستنه ډیره شوې ده.
د کتاب مینوال الحمدلله د شپږو کالو یا اتو کالو راهیسې نن بیخي زیاته بې حده کتاب خلک زیات خوښي، تاریخي کتابونه، سیاسي کتابونه، همدارکم ته خپل دلته یو پوهنتون ده، هم محصلین دلته راځي کتابونه اخلي. د هغو ضرورت موږ پام کې نیولی ده چې هغه طبي کتابونه دي، انجینري کتابونه دي.
نوموړی د کتاب پلورنې د کاروبار د ښه کېدو هم وایي، او غټ لامل یې دا ګڼي چې اوس د کتاب پلورنځیو کاروباریان پر دې باور شوي چې که په دې برخه کې هر څومره ډیره پانګونه وکړي نو د کتابونو د ښه بازار او د خلکو د ښه راتلونکي له امله یې کړې پانګونه بې ځایه نه ځي.
د کتاب کاروباریان اوس په دې ډاډمن شوي دي چې د تعلیم هغه کچه لوړه سوې ده، غوښتنه یې زیاته ده. له همدې امله بس کاروباریان د کتابونو دا کوشش کوي چې غوته په وخت باندې کتابونه راوړي. ښه بازار چې پیدا کړی دی، همدغه عامل هم ده چې موږ په پکتیا کې مثلا یو غټ کتاب پلورنځی ورته پرانیزه، ډېر ازمخص سرمګزاري موږ پکې وکړه، تر څو پورې دوی تکلیف نه خلاصي چې بس مثال په ډول دوی کابل ته ځي یا پېښور ته ځي یا د ایران نه کتابونه راغواړي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د لرغونی مصر د فرعونانو د زمانه اسناد شي چې په شوبنځیو کې به وهل تکول رواج و. د فرعونانو د زمانه دغه عادت تر اوسه پورې د نړۍ په ځینو وروسته پاتې سیمو کې په خپل قوت پاتې دی، او شوونکو تلا د چرته ډب هلته ادب ناسمه خبره سم ښکاري. د هندوستان په شوونځیو کې د وهلو ټکولو په باب د یو تازه ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د هندوستان په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو په اړه له تازه ترسره شوي سروې وروسته اوس په دې هیواد کې د زده کوونکو د تعدیب او ډسپلین په برخه کې نوي هدایت ورکړل شوي دي. له نویو هدایتو سره سم له زده کوونکو سره تشدد او د هغوی وهل ټکول بیخي منع دي. په هغه سروې کې چې د هند په بیلابیلو برخو کې ترسره شوه، 98% پوښتل شوي زده کوونکو چې عمرونه د 3 او 18 کلونو ترمنځ وو ویلي دي چې په ښوونځیو کې یې په یوه نه یوه ډول بدني جزا لیدلې ده. په دې سروې کې له 6,622 کس زده کوونکو پوښتنه شوې ده. زده کوونکو ویلي دي چې د هند په ښوونځیو کې په لختو باندې وهل تر نورو بدني جزاګانو ډیر عام دي، او هغه ښوونکي چې زده کوونکي وهي تر ډیره حده له لختو استفاده کوي. له لختو وروسته مخ په څپېړه وهل نسبتا عامه جزا ده. په ښوونځیو کې وهل ټکول او زده کوونکو ته بدني جزا ورکول له پخوا راهیسې د هند په ځینو ایالتونو کې غیر قانوني بلل شوي وو، خو له دې سره سره لا په ځینو ښوونځیو کې د بدني جزا پخوانی دود په خپل حال پاتې دی. له نویو هدایتو سره سم ښوونکي باید په نرمه ژبه او محاسبه لارو د زده کوونکو د کنټرولولو طریقې زده کړي. د هند د ښځو او ماشومانو د ودې د چارو وزیر کرشنا تیرات د وهلو د منع کېدلو په اړه د نویو هدایتو په باره کې خبریالانو ته وویل چې نوي لارښودنې به په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو د ناسم دود په مقابل کې حساسیت زیات کړي او مخنیوي ته باید توجه ډیر شي. د هند په مکتوبو کې د بدن اجازه په باره کې د شوي سروې په وخت معلومه شوه چې په لخته او څپیرو سربیره د غوږ تاوول، په مړوند یا د پوزې په سر چونډۍ لګول، د ویښتو کشول او په چوکۍ پورې د زده کوونکي تړل ځینې نورې هغه ناجایزې سزاګانې دي چې د هند په ځینو ښوونځیو کې لا تر اوسه پورې لیدلی شو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
پنځه کاله پخوا په همدې ورځو کې د حمل په میاشت کې د پښتو ژبې تکړه ادیب پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر له فانی دنیا سره خدای پاماني وکړه. دای که اوس ژوندی وای نو شپږ پنځوس کلن به و. صاحب شاه صابر په ملاکنډ کې دنیا ته راغی. په ادبیاتو کې دکتورا واخیسته. د عمر تر پایه پورې یې محصلانو ته درس ورکړه، د علم رڼا یې خپره کړه، شعرونه یې وویل، افسانې یې ولیکلې، علمی او ادبی غونډو ته ورغی، د شعر او ادب څو کتابونه یې چاپ شول او ډېرې نورې پاڼې ورنه نیمګړې پاتې شوې. پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د ژوند په وروستیو ورځو کې د هوتکیانو په علمي سیمینار کې د خپلې مقالې د اورولو لپاره کابل ته راغلی و. هغه وخت مو د آزادي راډیو لپاره له ده سره مرکه وکړه چې بیا به یې په فرصت سره خپرو، خو قسمت ته دغه فرصت منظور نه و. څو ورځې پس د صاحب شاه صابر زړه ودرید او هغه څوک له ژونده بیل شول چې په ټولنه کې د ژوند د ښکلا او بقا لپاره ترانې ویلې، مقالې لیکلې او خولې تویولې. د ده ژبه نور خاموشه ده، خو د ده فکر، د ده ذوق او د ده ارزوګانې د ده په کتابونو کې راسره خبرې کوي. ده په مرکه کې راته وویل،
زه چې کله وړوکی وم نو زمونږ په دا کلیو کې به مشاعرې کېدې، هلته څه داسې ادبي جرګې وې، د هغې د خوا به مشاعرې کېدې. د هغه مشاعرو معیار به ډېر لوړ نه و، خو موږ ته به په هغه وخت کې ډېر لوړ ښکارېده او زړه به هم کېده چې موږ هم خپلې خبرې دغسې وکړو. ورو ورو د سکول زمانه وه چې ما شاعري شروع کړه. هغه وخت خو مې خالص مطلب دا و چې کله مې شاعري شروع کړه د شاعرانو مې خالص دا غوښتل چې بس زه دې پکې څه اظهار وکړم او زه د شاعر یم او په شاعرۍ کې دې د خپل زړه خبرې وکړم.
د وخت په تېرېدو سره د ارواښاد صاحب شاه صابر د شعر لمن پراخه شوه.
ورو ورو وخت سره چې موږ دا خبرو سره مخ شو نو دا مو خیال و چې په شاعرۍ کې دې موږ د خپل زړه خبرې وکړو، خو د خپل وطن او د خپلو خلکو او د خپلې زمانې درد، تکلیف او خوشحالي هم پکې شامل کو، او د خپل شاعرۍ په ذریعه د خپل دغه خوبولي ولس، دغه په سازشونو او په زورونو وروسته پاتې کړی شوی ولس دې هم راویښ کړو که کیدی شي ممکن وي. په دغه عمل کې دې، په دغه نیک عمل کې دې خپله ونډه شامله کړو، او هغه دې د شعر له لارې نو بیا هم ورو ورو په شاعرۍ کې دغسې خبرو ته هم ځایونه ورکړه.
ارواښاد صاحب شاه صابر دیرش کلن و چې د تکل په نوم یې د شعر لومړی کتاب چاپ شو. د ده په نظر په دغه کتاب کې یې د راوروسته کتابونو په نسبت احساسات تند او تیز دي. پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر تند او تیز احساسات د خپل ولس په ضرر بولي او ټینګار کوي چې ولس دې د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره متوازنه او متعادله لاره خپله کړي. ده وویل،
نو دا وخت زمونږ د شعرې په عمومي ډول یو جذباتي فضا وه. نورو خبرو کې موږ جذباتي وو، په سیاست کې هم جذباتي وو، په سماجي ژوند کې هم جذباتي وو، او د شعرۍ ژبه هم جذباتي وه. دغه وخت دغه زمانې شعري زما لومړی کتاب زما چې پای کې زما سره د سکول د ورځې شعرونه هم شته، د کالج د ورځو هم شته، د قید و بند د ورځو هم شته، دغه د تکل په نوم چاپ شو. هغې کې زه ګڼم چې یو خبره هماغه ده چې کومه ما کول غوښتل، خو لږ جذباتي انداز کې ده. ورو ورو چې د وخت سره لږه شو نو په دغه خبره پوه شو چې دې جذباتي مزاج، دې جذباتي رویې زمون قام ته ګټه نه ده ورکړې، ټول عمري تاواني کړې دي. باید چې سړی دی که د دې قام لیډر دی، که د دې قام پوهان دی، که د دې قام شاعر دی، که آرټسټ دی، نو چې د هغه په رویه کې، د هغه په انداز کې، د هغه په اظهار کې دي او توازن وي. فارموله خو متنه جوړه کړې، خو چونکه د زړه کې مو دغه خبره وه، ذهن کې هم دغه خبره وه، نو که شاعري به مرانه کېده نو پای کې به یو دغسې توازن و. کېدی شي بل چاته نه ښکاري، خو ما خیال دا چې زه د تکل نه چې کله خوبونو ته راغلی یم، د خوبونو شعرۍ کې د تکل په نسبت باندې لږ توازن او قلاروالی راغلی دی. هغې نه پس مرورو دغه خیال پخېده.
که څه هم ارواښاد صاحب شاه صابر د خپلو شعرونو لومړۍ ټولګه د جذباتي عمر شاعري ګڼي، مګر په دې ټولګه کې هم د ده د نورو آثارو په څېر جنګ او تشدد ته په بده سترګه کتل کېږي، او داسې خبرې پکې ډېرې دي لکه دا چې په کلي کې نفرت خپروي، دا خلک کلی ته بلا راولي. پنځه کاله پخوا د کال په دې ورځو کې له آزادي راډیو سره د پروفیسر صاحب شاه صابر مرکبه شاید د هغه د ژوند وروستۍ مرکه وي. د په دې مرکه کې د خپل یوه وروستۍ غزل په باره کې راته وویل.
غزل دی اوس مې لیکلی دی، کتابونو د چاپ نه پس دا لا چاپ شوی نه دی، لا تازه دی. خلک نوي نوي هنرونه زده کوي، وایه پښتانه خو چې جنګونه زده کوي، او موږ لیونی په بارودو پسې ګرځو. خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي. زار د نن دنیا د هغه زورورو څوک چې د پترت د زړه رازونه زده کوي، څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي، بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي. خلک د غزل نه د غزل په ژبه پوه شي، خلک د سازونو نه سرونه زده کوي. دا خلک زموږ نه زموږ زړونه بدوي، دا خلک په موږ هسې چلونه زده کوي. داسې چې د یو بله ویزاره وي صابره، څنګه به څوک د زړونو کتابونه زده کوي.
سر کو نہ پنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا پا امان سے تتو تو پا دنو ہریو قدم دش پسرو گلنو امانسے تتو دو بادنو ہریو قدم دش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو باغانو امبار نا واخلا پر ہر بل دے تب تکو رم سا پر بل دے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا تکو باگانو امبار نا واخلا.
په کابل کې د افغانستان قلم ټولنې په دې وروستیو ورځو کې د ځوان لیکوال مسمل هوتک د خاطراتو کتاب چاپ کړی دی. مسمل هوتک لا په زده کړو بوخت دی او د ادبیاتو محصل دی. د خپلو خاطراتو په کتاب کې چې زما کلی نومیږي، د غزنی په یوه کلي کې د خپل ماشومتوب د وخت ځینې پیښې او واقعې خوندي کړي دي. له ده سره د لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغلی مزمل هوتک، تاسی لا محصلی است، سبق وایست او دی عمر پولمده یو کلونو کی است، خو دی خپلو خاطراتو کتاب مخبر کړی دی. په افغانستان کې معمولا څوک چې عمر پی تیر سي، حتی که تقاعد واخلي یا له وطنه لاړ سي کوم بل ملک ته، بیا ډېر وختونه تیر سي، بیا نو د خپلو خاطراتو کتاب چاپوي. خو تاسو ډېر د مخه چاپ کړی دی، زه مشکلی څنګه دې داسې ورته پام سو چې دومره زر د خاطراتو کتاب چاپ کړي؟
وخت کې چې ما د خپل کلي کیسې خلکو ته کولې، کوم لیکوال سره کوم ستا سره مې شریکولې، هغو به راته ویل چې دا ډېرې جالبې دي، دغه ته ولیکه.
ښاغلی هوتک، ځینې خلک داسې کوي چې په هغه ورځ چې یوه پیښه وسي لیکي، او ځینې بیا داسې کوي چې څو کاله تیر سي بیا پخوانی خاطرې او پخوانی خبرې وریادوي. ستا کتاب زموږ کلی، خو ستاسو د ماشومتوب د وخت له خاطرو سره تعلق لري. طبعا په ماشومتوب کې څوک خپلې خاطرې نه لیکي که نه، معمولا خو داسې وي. نو تاسو وروسته لیکلي دي، نو د خاطرو انتخاب هم څنګه وو؟ که ته هره ورځ یو شی لیکې، انتخاب ته ضرورت پکې نشته چې څه یې هماغه وایي، څه چې په دې کې یې هغه په چمچه کې یې که نه. خو وروسته له څو کلونو چې سړی خاطرې لیکي، نو یو انتخاب به پکې کوي. نو تاسې چې خپل کلي ته کتل، د ماشومتوب کلي ته، کومو شیانو ته ډېر اهمیت ورکړو چې په خپل کتاب کې شامل کړي؟
خبر خدای سوه چې زه کله ښار ته راغلم، ما په زده کړو باندې پیل وکړو، یعنې په ښار کې د بعضو ماشومانو ژوند ولیدلو، د هغو ستونزه مې ولیدلې، د هغو ستونزو مشکلات مې د کلي د ستونزو، د کلي د ماشومانو له ستونزو سره پرتله کړ. بیا مې چې دا وکتل، د کلي ماشومان ډېر ځورېدل، او ښارو کې چې وو هغه ماشومان دومره نه ځورېدل. او ما ویل چې د راځه دغه کیسه را واخله، چې هغه خلک ولې دومره ځورېږي، هغو ته شي د مور او د پلار د خوام تهدید دي، هغو ته کومه زمینه هم نه مسایه ده، د زده کړې، د تعلیم او د مکتب او د نور شي سره ډېر مشکلات لري.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې یو مشهور شعر ادا ده چې وایي: ټکه در باندې پریوڅه، له ټکې تالند یو برېښنا څخه لرغوني قومونه لا زیات وېرېدل، او د هغې عبادت یې کاوه چې له ضرره یې خوندي وي. خو هغه رپورټ چې اوس یې وژمه رشیدي لولي، له ټکې څخه د ځان د ژغورلو د علمي لارو چارو په باره کې دی.
د ژمي له تېرېدو وروسته په اسمان کې تناو برېښنا زیاتوي، او یو نیم وخت ټکه هم پریوزي چې کله ناکله د مرګ سبب ګرځي. په امریکا کې په تېرو 4 کلونو کې د ټکې د پریوتو په وجه 1000 کسان وژل شوي، او د دې 2 برابر نور ژوبل شوي دي. د نړۍ په نورو ملکونو کې هم دې ته ورته تلفات لري. ډېر خلک تصور کوي چې که په آزاده فضا کې مثلا په یوه صحرا کې یو، او دغه وخت برېښنا شي، نو د برېښنا له خطره د ځان ساتلو لپاره چې چیرته ګوره ونه ولاړه وي او تر هغې لاندې ځانونه پټ کړو، دا به غوره وي. خو تحقیقات ښیي چې د برېښنا په وخت تر ونه لاندې درېدل خطر زیاتولی شي، کمولی نه شي. محققان وایي چې په متوسط ډول د یوې ونې 5 برخه اوبه وي، او اوبه د برق د تېرېدا یوه ډېره ښه ذریعه ده. څرنګه چې د انسان بدن په 3 له اوبو رغېدلی دی، نو برېښنا چې ځمکې ته راځي، د صحرا تر نورو شیانو ممکن ونې ته په آسانۍ سره ولېږدي، او له هغه ځایه د انسان بدن ته چې اوبه پکې لا زیاتې دي منتقله شي. آسماني برېښنا چې د وریځو له ټکه رازېږي، ډېر پیاوړی الکتریک جریان لري چې د انسان یا حیوان بدن ته له رسېدو وروسته ممکن د مرګ سبب شي. د محققانو په نظر، په آزاده فضا کې د برېښنا له خطره د ځان د ژغورلو لپاره د ونې سیوری مناسب ځای نه دی. ساینس پوهان وایي چې د برېښنا له خطره د ځان د ساتلو لپاره پکار ده داسې ځای ځان ته غوره کړو چې هلته د انسان د بدن او برېښنا ترمنځ د برق لا پیاوړی هادي موجود وي. په کوم ځای کې چې موږ یو، که هلته یو داسې شی وي چې هغه برق لا په اسانۍ او چټکۍ سره تیروي، نو برېښنا به ځمکې ته د رسېدو لپاره هماغه شي ته ورجذب شي، او موږ به یې له شره خوندي پاتې شو. مثلا که برېښنا شي او هورې یو موټر ولاړ وي، زموږ لپاره تر ټولو غوره ځای د موټر منځ دی، ځکه د موټر فلز ځمکې ته د برېښنا د لیږد لپاره د انسان تر بدن هم پیاوړې وسیله ده. برېښنا به د موټر له فلز سره ولګېږي، او له هغه ځایه به ځمکې ته ولېږدي، او په دې ډول به په موټر کې ناست کسان خوندي پاتې شي. محققان وایي چې د تالند یو برېښنا په وخت کې په کور کې یاست، نو بهتره ده چې په هغه وخت کې په فلزي او برقي شیانو لاس ونه وهئ. که په اوبو کې لامبئ، درته په کار ده چې سمدستي له اوبو ځان راباسئ، او که په موټر کې ناست یاست، په کار ده چې فلزي وسایلو ته لاس ورنه وړئ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یو خواږه حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې د جنت لار نمیشي. حکایت فریده سیفیل ولی.
د جنت لاره. لاروی د خپل اس او سپی په ملګرتیا مزل کاوه.
دیوی لوی ونی لچنگ چی تیری دل تکا ورباندی پریوتا او وجل شول. خو سڑای پونو شو چی لدی دنیا تلالی دی. دی لا هما غسی لخپلو دو ملگرو زناورو سر روان و کلا نا کلا دیر وقت پکاروی چی مڑی پدی پوشی چی بلی دنیا تلالی دی. دوی مزل کاو او پیوی دنگی غنده باندی خطل. تیز لمر و لخپلو لنده خشت او خوارتی گی و ده لاری پا یو پیچومی که دیوی لوی کلالو یا مرمرین دروازه ولیده. ده نیمپرانیست دروازه لمنزه پس روز رو پوخل پراخ میدان خکاریده چه پا منسکی ده رنو و بو چینه بهیده. لاروی چوکی در ته ویل سلام ده چون رخکل زیده ده کم زیده. چوکی در زواب برکر ستره مشی ده جنت ده. لاروی ویل
چون رخه چه جنت ته ورسیدو دیر تگیو.
چوکی در چینی تا اشاره وکړه وی ویل ورشه چه چوم را دیزروی اغم را او باوز که. لروی ویل
خواست او سپایمی هم تگیده.
چوکی در ویل او بخه جنت تا ده حیواناتو تگ منه ده. لروی دیر خپشو زکر دیر تگیو او دای نفس نمنل چی ده تنده ده ما تشی خوبی جیبی ملگری دی تگی پاتیوی نو او بایو نچخلی او سفر ته ادامه ورکړه. لخه مزل وروسته چې د غونډې سر ته وختل هوري یو کرونده ولیده. کرونده ته د ورغلي پوټلنې لارې دواړو غاړو ته ونې ولاړې وې او د ونو سیوري ته یو کس پروت و چې مخې په خولۍ باندې پټ کړی و او شاید ویده به و. لاروي ورباندې سلام واچاو. پراته سړي سر وخوځاوه و ویې ویل ستړی مشې. لاروي ورته وویل
زه زما سپای او زما آس دری واره تگیو.
سری یو زید لاسونی و وی ویل ده ها تیگو پا منز که چی نده چه چوم را مزروخ واری ها غم را بوزخی. لاروه سپه او از چینه تا ورغلل خی بیر یو بای وزخلی او در استنی دو پا وقتی لحق قسا منه نوکره. هغه ورته ویل هر وقت که ما غختل دل ترات لیشه. لاروی ویل
دازای چه نمیگی؟
هغه زواب ورکر جنت. لاروی ویل جنت؟
ده مرمری دروازی چوکیدار هم ویل چه زای جنت ده.
هغه ورته ویل هغه زای جنت نده دوزخ ده. لاروی ویل که داسی وینو تا خود دوی خو کار نکی خلکو تا ولی دروغ ویل شی ده دیش چاره و کی. هغه ویل خودوی لمنگ سر بد نه بلکه خکی زکا طول هغه کسان چه خپلو دوستانو او دلار ملگرو تا شاره ای خوری پاتیگی منگ نپازا بری.
اکثر لیکوال په څو کال کې یو کتاب برابرای خو کو وایو چې ګل رحمان رحمانی په یو کال کې څو کتاب برابرای نو شاید مبالغه بمونه یې کړی. په دې ورسته یو کې هم د دوه کتابونه یو د مصری پیغلی په نوم ناول او بل د خفغان ورځی په نوم د ادبی ټوټو ټولګه په جلال آباد کې ګودر خبرندوی ټولنی خبره کړی دی. له دې سره د همدې کتابونو په اړه د خبرو دا ورېدو بل نه درکو. رحمانی صاحب یو وخت ادبی ټوټه ډیر لیکل کېده خو په دې ورسته یو شلو پنځه شتو کلونو کې ادبی ټوټه کمې شوې او د هتا ورسه دې چې ګومان کوم په دې ځوان کول کې ډیر خلک داسې دي چې ادبی ټوټو سره بيخي بلد نه دي. خو تاسو د ادبی ټوټو کتاب لیکلای دی او چاپ کړای هم دی نو دا راته وایي چې له داسې ژانر سره چې مینه کم شوې ده تاسو څنګه دومره دلچسپي پیدا کړې چې کتاب پکې ولیکئ او ډېرې ادبی ټوټې وړاندې کوي؟ یو ځل بیا
مننه غزان فرسه متصفانه خبره باید وکړو چې اکثره وخت زموږ په فرهنګي کړو یا بندرونو کې اکثره کله کله ځانګړي شان درته مخه کیږي هغه که په نظم کې یا په نثر کې بیا اکثره هغه خواته مخه کوي یعنی دوی فکر کوي چې بازار همدغه کړی د همدې لپاره لیکنې کوي او یو برخه ته نه پاتې لکه څنګه چې تاسو ویل تقریبا دغه 13-15 کالو کې موږ د ادبي ټوټو ډېرې بیلګې نه لرو نه خلکو لیکلې زه فکر کوم چې یو برخه دغه د مینوالو یا مخاطبینو یا لوستونکو نشتون دی چې اکثره وخت دلته بیا لیکوال دی یو سره کمایسي سره مخامخ کیږي فکر کوي چې د زما لیکنې یا هغه څه چې زه لیکم یا دغه ځانګړی ژانر د لوستونکو نه لري دلته چې هغه مایوسه کیږي زه هم یعنی د دغه ادبي ټوټو د لیکلو سره زنو دوستانو همداسې مایوسه کړی وم چې د نثر ډېر خوږ دی ډېر ښه دی خو ادبي ټوټو ته ضرورت نشته مثلا تا که دا په نثر یا په ناول یا په نورو په بخه په لنډه کیسه یا نورو برخو کې ازمایله وای دا به ډېر ښه و نو د ادبي ټوټو برخه کې دا زما دوه ټولګه دی نو وړاندې ما د تلپاتې درد په نامه خپره کړه خو ځینې کسانو ته چې هغه ما ورکړی وای یعنی وروسته لوستې وای یعنی تقریبا درې څلور میاشتې وروسته بیا ماته ویلي و دا خو ډېر ښه شی و چې تا لیکلي و زما دې ته پام نه و زه ګورم چې ځینې لیکوالان زما هغه ملګري چې ادبي ټوټې لیکي زه پوهېږم چې شاید هغوی دغه هڅوونکی زه وم ځکه چې هغه ټوټه ماته بیا راستوي چې دا څنګه ده نو زما یوه هیله او غوښتنه همدغه وه چې وکولی شو یعنې دغه ژانر ته بیا هم یو څه کار وکړی شو ویلي
ښاغلی رحماني هغه خلک چې په ادبي ټوټې اعتراض کوي هغوی خو خپلې خبرې لري مثلا هغوی دا وایي چې په دې نامه په دنیا کې کوم ژانر نشته دوی دا وایي چې کله د شلمې پیړۍ په اوایلو کې په لومړۍ نیمه کې چې اروپایي شعرونه ترجمه کېدل نو محتوا خو د شعر وه
ادبي ټوټې غوندې
خو نور یې نو په نثر ترجمه کول بیا وروسته وروسته لمدغو شعرونو نه ځینو خلکو الهام واخیست داسې نثرونه ولیکل چې هنری غوندې وو
خو
وزنه قافیه او ردیف دا پکې نه
ځان جلی د شعرونو ژباړه چې نه ادبي ټوټو ته ډیره ورته وایي د بنواس بیا دا نور
یا تر دې پخوان نور هم د لا مارتین او فرانسوي شاعر شعرونه ترجمه شوی وو د شلمی پیړۍ په لومړي کلونو کې داسې نور دوی دغه خبره کوي دوی وایي چې هغه په نثر هم ترجمه شوی که وزن قافیه او ردیف هم نی خو شیرونه دی ځکه چې محتوای شیری ده دغه اعتراض تا یا دینی وکیتا یا دین نظر ته ته څه جواب لري
زه اصلا اول خو ادبی ټوټه باید یو ژانر په توګه ومنو چې شته دا چې خلکو لیکلی یا نه ده لیکلی یا په دې وروستیو کې شته یا نشته به بېله خبري خو د یو ژانر په توګه شته یعنې که ژانر په توګه منو باید کارم ورته وکړو ویم لیکو او ترتیب یې
نه خو دوی دا وایي چې دا ژانر نه ده خو دوی خو دغه وایي
البته د ادب ته د پوهنه کې که راشو که نورو ته یعنې تعریفونو کې شته اوس د پوهنتون د ادبیاتو چپټرونو کلاسونو کې وګورئ محصلینو ته تعریف په ډول ورکول کېږي مثلا څرنګه چې لنډه کیسه ورکول کېږي یا نور نثري ژانرونه همدغسې دا په بار بار تعریف شوی ده
ښاغلی رحمان دغه ځینې خلک چې ادبي ټوټو سره ورانه ده یوه دا هم وایي چې داسې خاص تعریف دا نه لري خاص جوړښت نه لري تاسو وایئ چې دا تعریف شوی ده او دا په درسونو کې هم شته نو څنګه د دې پیسې کې څه ویل
کیږي
حدود یې څنګه معلومیږي
دوی وایي چې که چېرته موږ په منظوم ادبیاتو کې غزل ته مثلا دغه شعري ادب ناوې وایي نو په نثري ادب کې باید دغه مقام موږ ادبي ټوټې ته ورکو چې د نثري ادب د ناوي پیسې مسره دي دی وایي چې مثلا ډېر پیچلی یعنی پیچلی خو به نه ورته وایي ډېر لوړ عالي کلمات او ترکیبونه او هنري ترکیبونه چې نثري مګر خلکو ته د یوه شعر خوند ورکړی شي ډېر ځله هغه کسان باید په دې پسې ونه ګرځي چې هغه خوند د شعر نه ترلاسه کړي یعنی داسې یو نثري شی هم وي چې دوی باید د شعر تنده ورباندې ماته کړي یعنی د دغه الفاظو داسې غاړه غاړي کول چې هغوی ته ډېر خوند ورکړي د ژوند د یوې تتې شېبې ډېر داسې هنري ماهر انا انزوري دا خبره سم ده چې تعریف د سی واضح کلمات نه لرو موږ د ادبي ټوټې تعریف لپاره
همدې
سره به مخالفي ځنې تبنو
شاغلی رحماني هغه چې د ادبي ټوټو مخالفت کړی دی هغه یو بل خبره هم کړی ده وای ډیر وخت د ادبي ټوټې ډيري احساساتي لیکل کیږي
بل
لې احساساتي نه منظور ده دی چې د یو مسقال غم لپاره یو خروار وشک تو یول ډیر آه کول ډیر فغان کول ډیر اسویلی ستل دا وای د احساسات چې برسیرن احساسات ورته ویل کیږي دوی ادبی ټوټه په دغه شی باندې تورنې په دغه احساساتي بیان باندې تورنې
څنګه د یوکا ستاسو لپاره
یو تور دام دی او بل لیدې تر څنګه دام دی چې وای کله چې یو څوک مثلا یا غد د شاعرۍ په برخه کې ماته وخوري یا مثلا ونه شي کولای چې خر شعر ولیکي غواړي د قالب او د ردیف او قافیه او دغه مسایل نه ځان خلاص کړي ادبي ټوټې ته مخه کوي کچیر د نیوکې د سمون لپاره کار وشي د نیوکې په ځای ډیر بخي مثلا هغه نمبر سرن عواطف او احساسات پکې راشي یعنی هغه لیکوال پکې هغه د زړه خبره وکړي ما چې خپل دغه سکړي ماته خپل خوند را کړی زه په دې توانیدل يم زما د زړه بار ور سره سپک شوی و په هېدل يم چې هغه د زړه خبره مې کړې ده په کمو کلماتو کې
شغل رحماني نو کتاب خدای دې را سره په میز پروت دی ک تاسو دغه د خپل کتاب چې د خپګان ورځې نیمېږي په دې کې یو ټوټه انتخاب کړي ل اوریدونکو سره شریک کړي
سمه ده نو زه به پاڼې اړوم په دې کې خو تقریبا ټول ټال دوه څلوېښت ادبي ټوټې دي زما سره نو زه به د دې نه یوه وړوکې ټوټه انتخاب کړم چې دا سندریزه ډالۍ نومېږي
ارشاد
سندریزه ډالۍ ما ډیره موده د هغه سندرې د اورېدو لپاره انتظار وکړ چې په خوب کې مې اورېدلې وه او د ژوند شیبه شیبه مې د هغې سندرې د بیا اورېدو په انتظار تېره کړه دا به هم شاید زما ساده توبي چې زړه مې د همغې نه راستنېدونکې سندرې په وزرونو پورې تړلی و او اوس یې هم لیونۍ انتظار کوم زه نه یم ناهیلی ښایي ټول عمر هم راته دغه انتظار ستړی کوونکی نه وي زما په غوږ کې لا هم د همغه اورېدلې سندرې انګازې شته چې ما ژوندی ساتي او د راتلونکي لپاره مې په زړه کې د هیلو زړې شیندي زه پوهیږم چې ته راز دل مر لډوبېدو سره د غروب په بیړی او یا سهار وختي د راختل مر په کجاوه کې راځي او لستړی مشي بوډان د ماته همغه سندره را ډالی کبي ځکه خو ماخام او سهار زستا د راتلو لوري ته ګورم او لزان سره د همغه سندره د زمزمه کولو ناکامه هڅه کوم
ډیر علی ما خو حقیقت درته وایم چې ما خوان ځنی واخیست نو خدای دې وکړي چې نور هم همداسې علی شغل رحماني دغه ادبي ټوټه چې ما لوسته ما ته مغه د ټاګور د گیتانجلی کتاب را یاد سو د گیتانجلی په کتاب کې ترانی دی یو څو ترانی دی یو څو څلور دی په هغه کې شاعر راوی دی شعر دی یو چا انتظار بس بلکې نارینه راوی نه دی ونجلې دی دی یو چا د راتلو انتظار باندې او نو امید کیږي نه بیا شاغل مصطفی سالک هم د ادبی ټوټو یو کتاب لیکلی دی خپور سوی دی و اته کله په خو مال وسو
دی کو مسکا
دی وشکو مسکا په هغه کې هم یو دوه درې ټوټي هم دغه سي د انتظار حالت پکې البته زما منظور دا نه دی چې نو غوي د معشوق یا د معشوقې د انتظار حالت ترسیم کړی دی نو تاولی کړی دی ځکه چې دا خو انساني حالت دی فطري حالت دی ټول انسانان داسې تجربه کولای شي خدای مې ویل غوښتل چې آیا هغه اثر د لوستي او دی غو اثر در باندې پوتو پدې کې کنه
بعد زه دا وایم چې دغه نسترګې نشو پټوي چې ما هغه گیتانجلی لوستي دا او هغه اثر به خامہ خرابان دی او هغه مې خوښ شوی دی یعنی خاص سر باید دی ته دا چې د نوبل جایزه ګټي یا نړیوال بشری پیغام لري زم دغه نړۍ او برخه یو موجود يم هغه به ته باندې خوښيږي مګر دلته د دې راستنې دوه دغه تاریخ انتظار تر منډل ته ورسته او بل ویره نغښتې هغه دا چې زه په دې باور يم چې ترازی مګر زه د دې انتظار لغمه دلته نه نشړېګم یا نه دردېګم دلته زما غم ده چې څنګه لته مخامخ شوم تاسو سره زه یوازې دغه شبي لويري مثلا لړزېګم یا ډارېګم ویرېګم فکر کوم کله کله سړی د تابندې لوی کسانو تر اثر او تاثیر لاندې راځي خو ما تر وسه هڅه کړې ده چې دغه ټوټو د لیکلو او یادګار د لوستلو ترمنځ یو څلور پنځه کاله واټن یعنی زما له خیال او غنوتې یعنی ډېر په خامې لوستي نه دسنې شي نور سره لغنه ماده لیکل یعنی تقریبا پنځه شپه کاله غوړان ما لوستي مګر دا ټوټي چې اکثره ما سره کال لیکل او د خپګان ورځي ځانګړې شی باندې نه فکر کوم چې شاید دا د یوې میشته په جریان کې لیکلی او اوس چرته مونږه هڅه وکم زه دا غوښه شای نشم لیکلی
شغله رحماني یو اصطلاح د جنی شاعران البته استعمالوي وای په ما سفر اخله بیا هغه سپی په وخت کې دوی ډیر شیرونه وای ډیر څه ولیکي
یا په یا الهام نه دی رحماني
یا په اردو ادب کې د پېښور خواته بیا وای چې آمد نست کنه نو څنګه تاسو هم چې کله څه لیکي هنري شان چې لیکي همداسې سپی ته انتظار بسای
زه هم دغه سپی ته انتظار یم ما درته ویل چې دغه یو ځانګړی وخت چې ما دغه لیکلی دی یعنی تقریبا زه بیا فکر نه کوم چې بیا د څه وخت زړه ادبي ټوټي ولیکلی شم چې دې ته ورته یعنی په اوس حالت کې زه دغه یو لیکوال غونډه ځان نشم احساسولای بیا به د سپی انتظار استاس د خبرې پتاه
شغله رحماني تاسو لږ ځوانو لیکوالو کې یاست چې ډیر لیکل کوي ماشاءالله په کم عمر کې ډیر اثر چاپ شوی دی نو هغه چې د چاپی انتظار باسي په هغه خو بیا وزګار وختونه ډیر راځي هله چې ستاسو کارونه همیشه په مطبوعاتو کې خبريږي او همیشه مو نوی اثر میدان ته راوځي دا څنګه
دغه انتظار یا همدغه صفای واده زما د شعر یا د ادبي ټوټو په برخه ده مګر کومه ټولنیز لیکنې دي یا ناول دي یا مثلا نور ځنې درسي مواد چمتو کول دي لپاره زه به دا انتظار نه کوم زه فکر کوم چې هغه په انتظار یا د ځنې نور مسایل هغه ځنې وخت بیا زړیږم او زما دغه نوې ناول چې دي همدغه خبري پیښې دي تقریبا دغه وسره روان دي د وسنۍ حالات یو انزور دی مثلا جراخستل شوې دي
شاغله رحمانی
انتظار بیا ځنه کوم
شاغله رحمانی په تاسو په نوې ناول به هم خبري وکړو خو د ادبي ټوټو پیسې کې بل خبره درته کوم لمه سره همیشه یو سوال یو ممکن ل اوریدونکو سره هم چې یو وخت مثلا 50 کاله پخوا په هغه وخت کې چې غریر مطرح ادیبانو غلوی ادیبان چې ستوري چې لکه استاد خادم استاد الفت دوه خلکو به علامه رشاد صاحب ادبی ټوټه لیکلې لیکن اوس هغه حال نه دی
بله
تاسو څه وایئ آیا سر دغه د جنو نقادانو د جنو کره کتونکو نیوکو د دې ادبی ټوټو ته توجه کم کړی دا کومبل لته هم لري
متاسفانه زنه نور اکثره کارونه چې د ادبی برخو کې د لویانو نه په تقلید مثلا لویان د کار کړی زنه استادان د کار کړی همغه ته برخړی زه فکر کوم چې زه د زمونږ استادان هم دغه اوس ادبی ټوټي ولیکي یا خبري کړی زه فکر کوم چې د نور ورته مخه کیږي ورته پام ورته وړي توجه ورته وړي نو په دې لحاظ باندې دغه تشره مسته شوې ده او زما هم دغه هڅه یوازې ده دل لپاره وجزنی کوه کولای شم لکتر لګه کامه یاری نه خو د زنو لیکوالو پام دې تر واړم چې په دې برخه کې هم باید کار وکو او لنی کمرغز چې زنو پاڼو زنه هغه کې وینم دا کار شته ویبه ما فکر نه کوم چې د تلپات درد نه چې لمړی ټول کوغه مخبره کچې زن دوستان د ما تشویق یا د وه څه یاد دغه وسته خو دې غنه را ورسې زنو لیکوالو په غیبه نه تفسیری وکي چې کچیر ته خټوټه یو لیکل شي موږ ته اېده وو نو زاد دې انتظار ما ده ته مباسم چې استادان زموږ پوهان د ادبی کډې مخکخان د برخې ته پام وکړي او خامخه به د دې لپاره توجه او پاملرنه هم زیات شي
شغله رحماني اوس په تاسو په ناول خبرې وکم ناول مصری پیغله نمیږي که اوسه د ناول د موضوع پیسې کې وایست
بل مصری پیغله زما څلورم ناول دی په دې ناول کې لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ای تقریبا دغه د روسانو سره د جنگ په وخت کې مثلا په دینه راورسته کې غنی عربي کورنۍ افغانستان ته راغله حتی چې خپل هوادو کې مرته مشکلات وو خو د سعودي عربو مصریانو یا نور دوی په افغانستان کې ژوند اختیار کاته د افغانانو سره خېخې او دوستانه وکړي همدلته وو سید لبنشول ادم د یو د عربي کورنۍ انزور دی چې د افغانستان ته راځي یعنی په وسنۍ په حکومت ځنی غړي کیلي په دې برخه کې می خپل هواد هیر کړی په جنگو جګړو وسنۍ پیښو کې راځي په دې کې همدغه سیونجلې ده چې بل اخر همدغه انجلې د خپلې مینې په زور باندې دغه یو جنگیالۍ دغه جګړو لیکو ناکه او بل اخر په خپل اوخ کو یا خپل مینې خپل وطن ته رواني او بل اخر دلته د غژوند نور ختمي او سره بیا د
همدغه عربو طبيعي
بیر ته عربو طبيعي
شغله رحماني کوم تصویر چې تاسو یې ستلې ده په دې کتاب باندې په دې کې خو د سیونجلې ده په سپیناس فره ده کومون کومه سپین ده خو د دې سر لوس ده نو دغه عرب چې دلته راغلی و یو غیخو بعد دغه سه خلکو سره
بله
او رابطه نه ساتل کې ساتل
نه پدې کې شاید زما انتخاب نه ځکه چې دا مخامخ یا د بازار یا د نورو مسایلو لپاره د خبرندوی ټولنو یا د امغه کتاب
یعنی دغه انجلې هم داسې نه ده
نه د انجلې داسې نه ده
نو دغه عرب چې دلته جنگ تر راغلی و افغانستان ته د چې بیرته عرب او طبيعي به له جنگ لاس اخلي
او دای لاس اخلي دغه خپل ملګرو سره به لاخره خدای فماني کوي مخخه کوي دای وای چې زه راځم خو د انجلې ورته وای چې په دې شرط تاسو راځم چې ته به نور دی خواته نه راځي او بلاخره دوی نالوتکه پرواز کوي زیبر تور سره او د جګړو خلکيان ایباسي اته په دې کې دغه د کندهار وروستي زندان ماتونې پیښې د غوسنی مسایل ټول کمینونه او جنگونه فکر راځي هم دغه مسایل فکر او دغه ساحه
یعنی دغه عرب چې د وسم په د افغانستان په وسنو
پیښو کې او دغه ساحه هلمند او کندهار او بیا پیښور او هم دغه تګراتګونه چې زموږ تر اکثر هم دغه خبري مسایل
جوړوي ستاسو دغه ناول څه پیغام لري او ریدونکو د کوم پیغام په نظر کې
په دې کې ډیر خلک یا دغه جنگیالي اکثره د دوی فکر لري دوی باید په یو ټوله دړې باندې تسلط ترلاسه کړي د اسلامي خلافت په نامه یا د لوی امپراتوري په نامه دوی سره د خپل هیواد خیال نشته دوی سره د لوی فکر دادې شې دوی وایي چې هیواد خو مودې دی خو باید نورم راکو د زموږ سره کومه نظریه و ایډیا ده یعنی کسه هم دوی ته په خپل ملګرو کې زنه ته منلو ورنه ده خو دوی د نظریه دای چې د موږ په ټوله نړۍ هغه کو په خپل قناعت او یا د خپل محدود جغرافي باندې قناعت نه کوو موږ به تر ډیرو نورو برخو پورې ځان رسو ما سره وخت یو فکر او خیال دغه د ناول د نوم په
چې دی نوم به د شګو کمری یعنی دوی اکثره هیله هم دغه سي دي د جنگیالو چې په دې کې کې لګي یعنی نو ورته رسیدي په زور باندې د خپل فکرونو په نورو تطبیقول په نور عملی کول او ریاض جنات په نامه تیر استلیا د نورو مسایلو په نامه تیر استلیا ځوانانو دې هغه نه استفادې کول دغه مسایل په ځان مرګ یو دغه مسایل پکې دي
شغله رحماني تاسو ماشاءالله د کم عمر باندې څلور ناولونه لیکل دي څلور دي خپل لیکل ترجمه سره
څلور می خپل یو درې ترجمه دی و ناولونه
دا وسره چاپ شوی دي
او چاپ شوی
او دوه خو دي هم دي ادبي ټوټو مجموعه دي دا نه کتاب شو او نور
او په دې کې دوه د لنډو کیسو مجموعه دي او یو په کې تذکره ده چې د پانتون د وخت فارغانو ده او یو پکې د پانتون لپاره مونوګراف لیکنه علمي کتاب دی چې هغه خپور شوی دی او د دې ترڅنګ یو دوه تدوین او سریزي دي چې مثلا پیغه کې وکلمه دار روپی د چډیر په خوا چاپ شوی بیا چاپ نو ما غبیر سره ټوله کوي بیرته بیا له سره خبره ک په 2000 ټوکونو کې چې د مینوال لاسونو ته ورسیده همداسې یو دوه د ارواپوهنی کتابونه دي
څو کال کې چې لیکوالي کوي
تقریبا یو څلور کال به کېږي پنځه کال
او په دې څلور پنځه کال کې هم په هنتون لوستای دی او هم دې دغه لاس دولس کتابونه چاپ کړي
بله بل. او د دې ترڅنګ دوه شیری ټولګې وې چې هغه پایل کې یعنی زه د شیرونو ډیر راضی نه ما خو هغه پایل یعنی ځنه کسان وای چې دغه د بی نړۍ ته راتګ د شیر نکی ګور ډیر کسان بیا شیر هېری کده ګناه خو مام دا کړی دنه